سرور څخه.
ولسی جرگه از اعلامیه اخیر طالبان استقبال کرد. ده ها هزار خانواده بیجا شده و اوداد کننده کمک های زمستانی دریافت کردند. نظامیان افغان در جنوب کشور از تلفات سنگین شورشیان خبر می دهند و کشورهای غربی برای تعاملات تجارتی با ایران یک میکانیزم مالی خاص برای می اندازند. مشروع اخبار عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه امروز از اعلامیه اخیر طالبان برای صلح در کشور استقبال کرد. سهیل شاهین یک سخنگوی طالبان به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است که آنها در صدد انحصار قدرت در افغانستان نیستند. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت که پیشرفت ها امیدوار کننده است ولی طالبان باید سخنهای خود را در عمل ثابت سازند. حکومت افغانستان روی مذاکرات مستقیم با شورشان تاکید می کند. قرار است زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای اثرگیری مذاکرات با طالبان در آینده نزدیک دوباره به قطر برود. ریاست اجراییه در نشست امروز کمیته اجرایی بیجا شدگان و عودت کنندگان روند رسانیدن کمک های زمستانی را بررسی کرد. اعلامیه ریاست اجراییه می افزاید که عبدالله عبدالله رئیس اجراییه در این نشست گفت که نباید کسی از این کمک سوء استفاده کند. او گفت که یک هیئت برای پیگیری اتهامات سوء استفاده از این کمک ها به زودی به حوزه غرب می رود. کمیساری ملل متحد برای پناهجویان میگوید که تا حال بیش از 60 هزار فامیل کمک‌های زمستانی معادل 15 هزار افغانی دریافت کردند. از سوی دیگر وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که برای 83 هزار فامیل کمک‌های زمستانی در نظر گرفته شده بود ولی این تعداد به تقریبا 100 هزار نفر رسید و یک خلا پیش آمد. این وزارت میگوید که اکنون بیش از 30 هزار فامیل به کمک‌های فوری نیاز دارند. نظامیان قول اردوی 205 اتل در جنوب افغانستان میگویند در عملیات جاری نصرت 97 در ولایات قندهار و زابل 30 نفر از مخالفین مسلح دولت کشته یا زخمی شدند. در این عملیات تنها قوای زمینی سهم گرفته است. تورن احمد عیسی صادق معاون سخنگوی این قول اردو میگوید 16 نفر از مخالفین کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند.
در عملیاتونه در قندهار ولایت، شاولیکوت ولسوالی، او مایوان ولسوالی، همدارنګ د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالی په ساحو کې ترسره سوی دي. په ترڅ کې شپاړس تنه واستوال ترګر وجل سوی دي او سوالس تنه تپیان سوی دي.
تورن احمد عیسی صادق می افزاید که شمار از مراکز و اسلحه مخالفین در ولسوالی میوند از بین برده شده است. شورشان هنوز در مورد چیزی نگفتند. اولین حالت پولیو یا فلج اطفال در سال 2019 در ولسوالی سپین بولدک قندهار ثبت شد. دکتر عبدالقیوم پخلا رئیس صحت عامه قندهار به رادیو آزادی گفت که کودک مبتلا یک دختر به نام آسیه است که 22 ماه سن دارد. او میگوید که این کودک قبلا واکسین هم شده بود.
در 28 جلید ایسن میجی در بلواتی لورده د بولدا کول سوالی د توبه د ګران د تاهیو سیدن کله او د ګریپ کمپاینو کی واکسین اخستی.
در سال گذشته 2018 8 حالت مثبت پولیو در قندهار ثبت شده است. بیماری پولیو یا فلج اطفال از تمام جهان به استثنای افغانستان، پاکستان و نایجیریا ریشه‌کن ساخته شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. جرمنی، فرانسه و بریتانیا در تلاش خود برای زنده نگه داشتن توافق اتمی سال 2015 با ایران یک مکانیزم مالی خاص برامی اندازند تا تمویل تعاملات تجارتی با ایران بدون نقض تعزیرات واشنگتن صورت گیرد. این مکانیزم خاص که قرار است امروز محل اجرا قرار گیرد با شرکت‌های اروپایی که در ایران منافع تجارتی قانونی دارند در عرصه تکنیک داد و ستد کمک می‌کند. این طرح از مدت‌ها در مراحل انکشاف بود ولی آژانس خبررسانی دی پی آی آلمان دیروز گزارش داد که این مکانیزم برای آغاز کار رسمی آماده است و در ساحات تمرکز خواهد داشت که هدف تعزیرات آمریکا نیست. بعد از اینکه آمریکا از توافق اتمی سال 2015 ایران و شش قدرت جهان خارج شد، بریتانیا، جرمنی و فرانسه سخت تلاش می‌کنند که این توافق را زنده نگه دارند. امریکا و چین مذاکرات خود برای خاتمه اختلافات تجارتی را از سر گرفتند. این اختلافات که از 6 ماه به این سو ادامه دارد و اقتصاد دو کشور و بازارهای جهانی صدمه وارد کرده است. نمایندگان دو کشور نشست دو روزه‌شان را دیروز در واشنگتن آغاز کردند. در این نشست رابرت لازیتینر نماینده امور تجارتی امریکا و لیو هی معاون صدر اعظم چین هیئت‌های کشورهای خود را رهبری می‌کنند. و محکمه اروپایی حقوق بشر قرار است امروز فیصله نهایی خود را در قضیه اخراج دسته جمعی گرجستانی‌ها از روسیه در سال 2006 صادر کند. این محکمه در فیصله اولی خود که در سال 2014 در این مورد صادر کرد، ادعای تبلیسی در این قضیه را تایید نمود. تبلیسی ادعا می‌کند که مقامات روسی با تطبیق یک پالیسی هماهنگ بازداشت، توقیف و اخراج گرجستانی‌های مقیم این کشور را اخراج کردند. گرجستان میگوید اخراج دلخواه این گرجستانی ها کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض کرده است. روسیه برای استیناف به اتاق عالی محکمه اروپایی حقوق بشر مراجعه کرده است که حکم آن نهایی می باشد. حکومت گرجستان میگوید مقامات روسی برای اخراج گرجستانی ها در سالهای 2006 و 2007 بیش از 4600 حکم اخراج صادر کردند و بیش از 2300 نفر توقیف و اخراج شدند. پایان اخبار.
ده آزاده پتپوک
در امواج آزادی
احمد چی بریم لظریف نظر سره په دې خبرونه کې بیا هم استاسو قربانی او السلام علیکم. د افغانستان د سولې خبرې تودې شوې دي خو منسجمې شوې نه دي. په پیل کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ژمنه کړې وه چې هڅې به یې دا وي چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر کړي. طالبانو تر دې دمه چې 15 ځله یې د طالب له زلمی خلیلزاد سره کتلي دي دغه وړاندیز رد کړی دی او تمه ده چې څه باندې درې اونۍ وروسته بیا امریکایي پلاوی له طالبانو سره د سولې خبرو ته کښېني، خو طالبانو بیا هم پر خپل دې دریځ ټینګار کړی دی چې د افغان حکومت له استازو سره نه ګوري. شاغلی خلیلزاد روانه اونۍ په قطر کې له طالبانو سره تر شپږ رسنیو خبرو وروسته دې مذاکرو ته هیله ښکاره کړه او ویې ویل چې د پام وړ پرمختګ شوی دی، خو په دې برخه کې ډېر جزئیات نه دي ورکړي چې په کومو برخو کې دقیق پرمختګ شوی او په کومو برخو کې خنډونه لا پر خپل ځای دي. دغه حالت دې ته لاره هواره کړې ده چې د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دننه اندېښنې پیدا شي. دا تشویش هغه وخت زیات شو چې خلیلزاد په کابل کې د دوحې د خبرو راپور ولسمشر غني ته وړاندې کړ او پرون اشرف غني د سولې په ارتباط دا خبره وکړه چې ډیورنډ کرښه به تسلیم نه کړو،
نه شاه شجاع غواړو، نه امیر محمد یعقوب خان چې د ګډو وخت مایده امضا کړله، غازی امان الله خان غواړو، ستر احمد شاه عبدالی غواړو، میرویس نیکه غواړو، سلطان محمود غزنوی غواړو.
له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم یو شمیر مهمو کسانو اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې لړ کې په افغانستان، پاکستان، عراق، کویت او سوریه کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر په یوې مقالې کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پرون خپره کړه ولیکل، د سولې دا خبرې طالبانو ته د تسلیمي په معنا دي. د ځینو راپورونو له مخې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پر دې موافقه شوې ده چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه ووځي او طالبان به د دې ضمانت ورکوي چې بیا به افغانستان د نړیوالو ترهګرو په ځاله نه بدلی شي. د متحده ایالتونو په سنا کې د اکثریت مشر میچ مک‌کونل وویل چې ولسمشر ټرمپ دې له افغانستانه ځواکونه نه باسي. نوموړي چې وړ مورزې په سنا کې خبرې کولې وویل، موږ د نړۍ پولیس نه یو، خود نړۍ رهبران یو. دا مهمه ده چې امریکا په نړۍ کې د تروریزم ضد جګړې ائتلاف مشي په غاړه ولري او د خپلو ملګرو تر څنګ ولاړوي. په افغانستان کې په دې برخه کې اجماع موجوده ده چې اکثریت د سولې شخ کوي، خو دا خبره نه ده څېړل شوې چې سوله په څه قیمت. داسې سوله چې په هغه کې کابل اسلام آباد ته امتیازات ورکړي د افغانستان په خیر ده؟ البته تر دې دمه دا هم واضح نه ده چې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به له طالبانو سره پر کومو موضوعاتو په څه شرایطو موافقې ته ورسیږي. ټاکل شوی ده چې دا خبرې څه باندې درې اونۍ وروسته د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. نظر سه
تشکر آقای شیبر. در این قسمت مهمانای محترم ما در استودیو کابل، بازم محترم آقای محمد اسحاق اتمر کارشناس مسائل سیاسی هستند، همچنان از طریق تلفن فعلا مولوی صاحب سید محمد اکبر آقا سابق رئیس جیش مسلمین هم با ما هستند، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان منتظر آقای عبدالحکیم مجاهد و پوهان صاحب ودیر صافی هم میباشیم.
بله میلمانو ته زه هم شراغلاست وایم. لومړی به ورشو مولوی صاحب سید اکبر آغا ته. د مولوی صاحب محترم، د سولې د خبرو په برخه کې ګډې وډې ګنګوسې دي، ځکه چې تر اوسه پورې ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي. طالبانو پرون له اسوشیتد پرس سره په خبرو کې، یا اسوشیتد پرس آژانس ته د طالبانو د قطر استازي یو په ژغ کې یو پیغام استولی، او په هغه کې ویلي وو چې په افغانستان په راتلونکي کې به نور خلک هم په واک کې شریک وو، او همدارنګه ویلي وو چې پولیسو کې به اصلاحات راولو. یعنی دا داسې خبرې دي چې طالبان داسې فکر کوي چې بیا به واک ته راځي او د افغانستان سن واک په خپل لاس کې اخلي. ستاسو تازه معلومات څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما فکر باندې په افغانستان کې ولس کال تقریبا اجاتلس کال ته ورسېدل، خپل سم کال دي چې جنگ جریان لري. خو البته د سولې خبرې به ډېرې کېدلې، خو عمل به نه و. اوسنۍ حال یا اوس سس کال ډېر د خوشبختی خبره ده چې امریکایانو په دې باندې اقرار وکړي چې موږ د افغانستان څخه وزو، او دې ته حاضر سره چې د طالبانو سره مخامخ موږ کښېنو، هغه دې ورسره کښېنسته، دوه درې وارې ورسره کښېنسته. البته دونه خبره وه چې دوی مخکې درې مارې چې دوه مارې چې دوی کښېنستله، دوی خپل یو ایجنډا جوړه کړله. هغه ایجنډا په دوو شیانو مشتمل وه، یعنې دوه اجزا یې درلوده. یو دا و چې د افغانستان څخه به خارجي قواوې وځي، دوهم دا دي چې هغه خلک چې هغه خارجیان دي د طالبانو به داول کړي چې طالبانو سره دي، هغه به د طالبانو سره نه وي، یعنې د طالبانو سره به د امریکا ضد څوک نه وي چې هغه د امریکا بیا خطر ځینې حس کړي. خو بیا په د ابوظبي په مجلس کې هغه ایجنډا نه سو مطرح، نوې ایجنډا راغله چې هغه مجلس بېرته خراب شو، چې هغه دا و چې خلیلزاد ډېر ټینګار په دې باندې کوي چې د افغانستان موضوع دی واځه د وربند څخه شروع شي. طالبان په خپل خبره باندې ټینګ و. بیا خلیلزاد ډېر کوشش وکړي چې په سیمه ییز فشار په طالبانو راولي، چین ته ولاړي، نور منطقو ته ولاړي، خو هغه هم پایده نه وکړي. خو البته دې ته مجبور شو چې د طالبانو سره په قطر کې کښېنستل. هغه دې خبرې چې په ایجنډا کې وې، په هغو دوو خبرو باندې د دوی توافق رالی، لکه ما چې د مخه ذکر کړې چې خارجیان به د افغانستان څخه وځي، او طالبان به بیا داسې کوي چې هغه د خارجیانو ضد څوک چې وي، هغه به د طالبانو په منطقه کې نه وي، چې هغه د دوی په سلطه کې منطقه وه. خو دوې خبرې بیا د دوی سره مناسب بللې یا لازم بللې، مثلا چې په هغه باندې ټینګار خلیلزاد د طالبانو سره ډېر وکړي چې افغانستان د حکومت سره به دوی کښېني او وربنده کېږي. خو هغه طالبانو خبره ونه منله. هغه خبره بیا دوهم مجلس ته چې په پنځه ویشتم تاریخ ته انګریزي میاشتې چې سبا شروع کېږي تقریبا، نو په هغه باندې به بیا مجلس کېږي په قطر کې. هغه باج باج نورې خبرې به وي، هغه خبرې به وي، دا به بیا په هغه مجلس کې مطرح کېږي. ده چې معلومېږي چې طالبان به په دې خبرو په باب باندې د خپلو مشرانو سره خبره کوي، او د خارجانو د وتلو په باب باندې به خلیلزاد دي د خپلو خلکو سره به خبره کوي چې دخوي فیصله شوي دي په هغه باب باندې. نو اوس به وګورو چې په هغه خبرو کې چې هغه موږ ته چې دا بولو چې هغه اختلاف شوي دي، یا د افغانستان حکومت په دې څه نوکې څنډه کوي، یعنې په حاشیه کې دوی وایي پاته رسو چې خطر ویني چې ولې زموږ سره خبرې نه کوي، یا د وربند خبره بعضې بعضې خلک یادوي. هغه هم داسې نه دي چې هغه به فیصله کېږي نه، خو دلته یو مشکل جوړ دی زما فکر باندې چې د انتخاباتو خبره چې منځ ته راغله، هغه خلکو ته څه اشتباه ور واچوله، یعنی ضرور خدا و چې په افغانستان کې انتخابات یا داسې نورې موضوعګانې هغه قرباني شي د سولې دپاره، سوله ضرور ده، ولې د سوله چې ده د انتخابات سره کومک کولی شي، د سولې وروسته بیا شفاف انتخابات راتلی شي، او انتخابات چې هغه د سولې سره کومک نه شي کولی. نو زما په فکر باندې دا انتخابات چې دي دا یو څه اشتباه خلکو ته واچوله، نو دا اشتباه په وجه باندې څه ټینګار و احتیاط و دا شان راله، مثلا طالبان هم په دې کې احتیاط کوي چې افغانستان موضوع کرکچنه موضوع د هغه په یوه ورځ و په یوه میاشت کې دوه میاشت دوه میاشت کې نه حل کېږي، نو په دې کې احتیاط پکار دی. زما په فکر باندې طالبانو سره به داسې
مننه.
بله آقای محترم عبدالحکیم مجاهد معاون اول شورای عالی صلح هم با تلفن با ما وصل شدن. مجاهد صاحب خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم نظر سم محترم، چال دار خوب هستین؟ ان شاء الله
تشکر، زنده باشین. مهمان دیگر ما محترم آقای محمد اسحاق اتمر هستن در استودیوی کابل. مجاهد صاحب اول از شما بپرسیم که برای اینکه معلومات های عجیب غریب بسیار زیاد است، مگر می چیز دقیق نیست، هیچ چیز روشن نیست و افواه هم زیاد است، یا کلش که یک کم که به وضاحت ضرورت داره، شما تا حال که موضوعات تعقیب کردین مسئله در کجا رسیده و مسائل اساسی بسیار کوتاه چی هسته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نظرت محترم لملای تاسو و تاسو کارکنان و تاسو ملمانو تا احترام و اولندیکو سلام اولندیکو و روست الادین زما پا اصله مندی در افغانستان پا دی سلویخت کلن بحران و غنیزه که دی وست بکترین وقت را رسیدله که دی افغانستان دی خلق و سر دی ملت سر امیدون پیدا سویده، هیل پیدا سویده چه نور پا افغانستان که دغه جگره و تبایی بربادی پای تا رسیده، یا نور یو دغه سی سیاسی روغ جول را منزده سی چه پا نتیجه که ترپات ثبات و ارامی را منزده سی دغه امیدون مجموع که د افغانستان د خلکو سره دی، د افغانستان د پوهانو سره دی، موږ به هیله امیدونه پیشنهاد د قضیې ټول اړخونو ته داوي چې د افغانستان اولیا منافع چې هغه د افغانیت او اسلامیت او د افغانستان استقلال د هویت د افغانستان د خلکو ارامي دی، دا په نظر کې ونیسي واړه واړه جزوي شخصي اختلافات، ګروهي اختلافات، فکری اختلافات ای خطواچی او د افغانستان د خلکو منافع په نظر کې ونیسي، لدی موجوده فرصت نه استفاده وکړي، او دغه فرصت نه استفاده کول دا ډیر کم استعدادونه دي، د خلک دي استعداد لري چې د فرصت نه استفاده وکړي. بنا زما په عقیده باندې په افغانستان کې د افغانستان موجوده
بله مننه مجاهد صاحب تلیفون نو بله بلې ټلیفون شخص مو یو څه خراب شو، بیرته به تاسو ته راشو او کچرته د خپل ځای یو څه تغییر کړي اور بشو. اتمر صاحب ته، اتمر صاحب په افغانستان کې اکثره خلک دا خبره کوي چې سوله باید وشي او په هر قیمت شي، لیکن د افغانستان جمهور رئیس روانه ونی هم دې ته اشاره وکړه چې یعنی د دله خبرو داسې معلومه ده چې سوله په هر قیمت باندې ممکن افغانانو ته ډیره ګرانه تمام شي. د پورسوی خبرو کې د ډاکټر نجیب د وخت د بیننسوان سوله ته اشاره وکړه چې نتیجه د افغانستان په شاورونو کې کورنۍ جګړه شوه، او بیا په پرونیو خبرو کې د ته اشاره وکړه چې د ګندمک معاهده به بیا امضا نه کو. څنګه ستاسو په باور سوله په کوم قیمت باید افغانانو کې
شمار سه غواړم د سات کوم تاسو ته نظر سپته درنو ملمنو ته د زړه کومې سلامونه هیله وړاندې کوم. د افغانستان د سولې مسله واقعا چې یو نوې مرحلې ته داخل شوی، دا سره د خوشبینیګانو یو سلسله نگرانی هم ځان سره لري، یعنی خلک پول دغه صلح ته ډیر خوشبین نه دي. البته د خلکو حق دا دی یا تشویش هم پر ځای دی چې بیا هغسې حالت رانشي کوم چې شل کاله پنځه ویشت کاله مخکې د ډاکټر نجیب د حکومت د سقوط سره سم افغانستان کې رامنځته شول. خبره اصل کې دا دی چې امریکایان پس لا تل اس کلونو بلاخره خسته شوی دی چه دغس یو نظامون سره دوی خپل مالی نظامی مرسته دوام ورکی چه غا لازم کفایت او کارایی ونه لری. دا فشار د امریکا د خلکو او د امریکا د کانګرسمینانو او د امریکا د هغه استراتیجستانو د فشار نتیجه دی چې د امریکا په دولت باندې راغلی. د بل خوانه پاکستانیان هم په دې برخه کې کله چې عمران خان راغی په دې برخه کې فعال شول او دغه چینل دوی بیرته امریکایانو سره په دې شکل جوړ کړ چې د افغانستان د صلح د پروسې ابتکار دوی هم ډېر حده پورې په لاس واخلي او خپل هغه ستراتیژیک اهداف هم په دې کې خوندي وساتي او دا وساتي. که دا تګ و راتګ ته موږ وګورو کله چې خلیلزاد صاحب اول دویم درېیم ځلې راغی په سیمه باندې وګرځېده بلاخره په وروستۍ داسته کې کوم چې مستقیبا طالبانو سره درلودل او طالبان هم د یو ښه موقعیت نه په دې مانا چې دوی په تیرو یو کال کې په مختلفو ځایونو کې چې دا کنفرانسونه دایرېدل دوی ښه وځلېدل. په اصطلاح د دوی سیاسي ستیج نور هم لوړ شول او هغه هیوادونه چې په طالبانو باندې دومره باورمن نه وو هغوی دې ته قانع شول چې طالبان یو سیاسي ډله ده او دوی هم کولی شي چې حکومت ولري یا حکومت کې شامل شي. نو وروستی توافق چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ شو طالبان په دې کې صرف خپل اجندا باندې صحبت کړی او د هغوی اجندا دا و چې امریکایي ځواکونه د افغانستان ځینې وزي او زمونږ بندیان د خوشي سي د تور لست نه د دوی نمونه پاک شي. پر صورت اوس چې رسنوی ته کوم خبرې راوتلي دي هغه د امریکایانو منل دي چې امریکایي ځواکونه به د افغانستان ځینه په اتلس میاشتو کې وزي او طالبان هم دا تعهد ورکړی چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد باندې استعمال نشي.
بله اتمر صاحب مننه. نظر صاحب اوریدونکو ته مخکو له وی خبرتیا وروسته به اوریدونکو کې پیغامونه راواخلو او په لنډو به اوریدونکو ورلمخې لکه چې په لنډو خپل نظر له موږ سره شریک.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بله موضوع بحث ما مذاکرات صلح است. شنونده محترم حال شما رای تلفون برتان میگیم لطفا در مورد موضوع و تشویشایتان و اگر سوال کنین خوب میشه. شما رای تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین المللی ما 00-42-02-211-45-01.
دا شمیره به زم تکرار کم 0999-203-545 بل کورنۍ شمیره مو ده 0999-202-255 او نړیواله شمیره مو ده 0004-22-11-2451. یو اوریدونکی په لاین کې را سره دی او سړی په سپو کې پروګرام دی. مهرباني وکړئ تاسو
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ورجل مو خدای
نظر ده
اوری او ته مهرباني
خدا نظر د سو خارجان له افغانستان یو د لغو پر سو مشرف له وروره
مننه. دا ستاسو نظر مو واخی سو خارجان وای چې موږ وسو بل اوریدون کې ته به مخه کو ازادي په پوک پروګرام دی.
بله
مهرباني وکړه.
السلام علیکم شباب.
وعلیکم السلام.
مرمانو قربان زما سلامونه الله او سلامات مونږه.
مهرباني. وعلیکم.
خبرې نه جلال آباد نه.
مهرباني.
دغه د طالبانو دغه کوم چې امریکایان ورنه تضمین اخلي چې موږ نه بعد به تاسو لکه دوی په اصطلاح باندې چې دغه ترورستي ورته وایي که څه ورته وایي چې دغه ګروپونو ته به تاسو اجازه نه ورکوئ. نو افغانستان کې خو داینده دا خو منل شوې خبر ده چې یو انتخابي حکومت به وي او هغه دا نه چې طالبان به پکې یوازې به وي هغه کې به نور افراد هم وي. دوی چې طالبانو نه تضمین اخلي دغه په څه معنا باندې دغه معنا جواب ورکړي
مننه. دا ډېره مهمه پوښتنه ده. ځکه چې تضمینونه په دنیا کې اسانه نه وي. بل اوریدونکو ته مخه کوو ازارې په سپوک پروګرام ته.
سلام علیکم.
وعلیکم
السلام.
کریم نیک صاحب څنګه ولوزوالي څنګه زنګ ولې دی پښتنې داده او څنګه نن نظر می دادی چې اول د ورته اشرف غنی د ماسک سره جوړ کړی وي څور بدلی په داخل کې وي نو څه
موضوع مو د افغانستان صلح ده لا طالبان سره
هغه څور د خدای په داخل حکومت کې څور نه سمو چې ماکه کوي خو باندې طالبان چې خوشاله دي
دا خبره د څه چې په مننه چې په خبرونه کې مبارخه واخستله په یو نظام کې چې دیموکراسي به حالته هر وخت دا سنوي چې په خپل منځونو کې به سیاسي اختلافات نه وي د دنیا په ټولو دیموکراتو حکومتونو کې چې فرضاً په امریکا کې دي په اروپا کې دي په آسیا کې دي په حکومت کې دنه نه سیاسي اختلافات وي بل اوریدونکو ته مخه کوي ازادي په سپوک پروګرام دی مهرباني وکړئ
السلام علیکم شیبا ستاسو ته نظر صاحب قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم نصرت الله استانګي مل هرات ولاته
مهرباني ستاسو زیس
البته نن سبا د سول خو خدای ټول ته بهتر ده ولې نن سبا خلک ډیر ویلي چې هغه دغه یو دندوره چې ګول کې ګویا موقت نظام او د بدکنو لمنځورل دا خط څومره رښتیا دي او کچې ته دغه رښتیا وو چې دا د ټول افغانانو په زیان ده ځکه د بنسټونو لمنځورل د افغانستان د تباهي په نامه باندې ده دا مثلا د اردو منحل یا د پولیسو منحل کړي دا د داسې مفهوم ورکړي لکه یو بزګر ته ونه کېږدي او کله چې هغه ونه مثلا سمه ثمرته ونه رسېږي په جدي چې اصلاحي کې پیوند ورکړي شاخه بوري کې دی هغه ونه وکړي په ځای باندې بل ونه کېږي چې هغه بیا ورسېږي هغه بیا وحشي اوسي هغه بیا نه ګروپ فایده نه ورکړي نو د موږ د طالبانو غوښتنه دغه ده چې هیڅ وخت دغه د بنسټونو لمنځه وړلو فکر نه لري له ځان سره که چېرته خامخا په دې نظام کې مشکلات راځي سره مشکلات د نظام سره یو ځای حل کړي د حل لپاره د کار کې نوې نظام نوې بنسټ موږ نه غواړو اما طالبانو سره د هر شي ته موږ چمتو یو لږه یو شرط نشو سره منل دي ملي په توګه
مننه سره ځای صاحب کور ودان بل اوریدونکو ته مخه کوي ازرې په سپوک پروګرام مهرباني تاسو په لاند کېست
مری سلام علیکم
وعلیکم
بهمه
اسماعیل مې کوڼل نه مې څنګه واله ورو
مهرباني
تاسو ته مننه خپل سلامونه وړاندې کوم او زه نظر لرم زما خپل شخصي نظر دا دی چې تر څو چې پاکستان ونه مانه عمل د افغانستان په ځان کې موجود هیڅ وخت په افغانستان کې سور نه شي او دا د پاکستان او د انګريزانو یو جال دی چې لکه مخ کې چې شهید ډاکټر نجیب ته جوړ کړو دا چې غواړي چې د اشرف غنی تم دا څنګه جال جوړ کړو افغانستان کې نوی ګډوډي رامنځته کړي نو چیرته د شینې نو پاکستان د مخ کې کوم شرطونه ویلو چې موږ ولې دیبرن کرخه به باید موږ رسمي د بیان رسید د کوړو به باید موږ تر اساس آزاد راخلاص شي او باید زینې غوښتل چې دا صاحب باید موږ راکه بعد داغه نو افغانستان کې سول راشي نو اوس ټول هغه شرطونه منو شو پاکستان هغه شرطونه کارن دي خلکو ته کار کړی چې زما هغه شرطونه دي او د ټول خبرې کې غلط فکر کوم تر څو چې پاکستان شرطونه منو شي افغانستان کې سول نه راځي
مننه چې په خبرونه کې مبارخه وخت بل اوریدونکو ته به مخه کو ازادي په سپوک پروګرام دی موضوع مو سول ده تاسو بلین کیس
سلام ټول ته کوم فصل سلام عرض ده چې موږ د خپل جامع د خپل جامع خاص خصوصیات چې د نورو سره فرق لري دا باید اول تشخیص کوو وی پیژنو چې هغه عبارت چې موږ د اسلام دین نه بل دین نه منو او ظلم زیاتای او تیرای نه منو او خبره دا شیدا چې دا بیا عدالتي نه منو او زور مه هیڅ کله په تاریخ کې نه ده
تلفون هم
بل د دې اوریدو کې تلفون قطع شو ملمنو ته بوه شو نظر صاحب کوم مجاهد صاحب ته ور شو مجاهد صاحب دغه اندیشنه تاسو خو د سولې په شورا کې هستی دغه اندیشنه چې ځینې خلک مطرح کوي چې یو موقت نظام دی جوړ شي دغه موضوع ته په یو شکل د افغانستان جمهور رئیس هم اشاره کړې و په د ورستیو خبرو کې چې د بن سیوان موضوع د سولې قضیه باید بیرته تکرار نشي څنګه دغه موضوع مطرح ده که څه هم در په اعلامیه کې دارت شوې ده
جناب شبر سباسن مسله دا ده چې موږ په افغانستان کې یو نظام باید ولرو هغه نظام په افغانستان کې د خلکو ثبات او آرامي او امنیت رامنځته کړي د هغه نظام نهادونه چې له حاله موجود دي نهادونه باید خپل حال باندې پاتې وي تر څو چې یو ثابت پاسخګو نظام په افغانستان کې راځي هغه په هر عنوان باندې خو په دې قرباني باندې نه چې کوم نهادونه چې په ول سکلونو کې په افغانستان کې رامنځته شوی دي دغه نهادونه کلمند دي یا نور جوړول د افغانستان دی یو بل تبعی سره مخامخ کوي زما په خده د طالبانو د اسلامي تحریک پالیسی هم دانه ده چې نهادونه لمن ځي دغه نهادونه ته هغوی هم ارزښت ورکوي چې په نظام کې دغه نهادونه ډیر ارزښت لري.
مجاهد صاحب، مجاهد صاحب، مجاهد صاحب، د افغانستان د اوسني نظام تر ټولو مهم نهاد د افغانستان پوز دی. طالبان عملا له هغوی سره په جګړه کې دي، نو څرنګه وایي چې طالبان د دې تضمین کوي چې دا نهادونه به لمن څه نبړي؟
د تل دپاره دغه پوځونه په جګړه کې د مخالف ګروپ سره خو کله چې د سولح روغه راځي د دنیا پوځونه او وزارت دفاع د سیاست نه بهر د باندې د خپل دغه هیواد د هغوی سرحدونه ساتي، د هغوی امنیت ساتي، د هغوی یووالی وحدت ساتي. همدغه پوځ د همدغه ددغه پر اس کې به یو طالب قمندان با استعداد سره موجود وي او دغه پوز د دغه قومندان لاندې کار کوي.
همدغه کې بل مجاهد صاحب محترم، مجاهد صاحب، مثلا د طالبانو په پرونی پیغام کې چې اسوسییټډ پرس اژانس ته لیږلی و، یو غوی وایي چې پولیس به اصلاح کوو. اصلاحات خو داسې خبره ده چې په نهادونو کې تغییرات رامنځته کوي، عین لکه د بیننسوان د حکومت د بیننسوان له سولې وروسته چې په راولپنډۍ کې حکومت جوړ شو او په کابل کې مستقر شو، لیکن وروسته سره جوړ نه شول او جګړې وشوې.
مور یو خبر چې بهر راوځي، کاش چې خبر په یو امانت باندې د افغانستان ملت ته ورسول شي. هغه د نړۍ ویلي چې موږ اردو لمن جوړوي یا اردو یا ملی پلس مطلق لمن جوړو. هغه یوازې د محلي پلس په ارتباط باندې خبره کړې ده چې محلي پلس
ملي پولیس هم یاد کړی دی. مجاهد صاحب، مجاهد صاحب، ملي پولیس هم یاد کړی دی. بله، پولیس ټول یاد کړی دی.
دا لږه مسلکی اصلاح ده، یوازې په الفاظو باندې باید موږ لاړ نه شو. هغوی حتماً اصلاحاتو ته ضرورت لري. هغه څوک چې هغه پولیسي مسلکي نه دي، د مسلک په بنیاد باندې نه دي راغلي، عارضي موقتاً د یو احتیاج او ضرورت او اړتیا په واسطه باندې ایجاد شوي دي. دا خطبي خبره ده که د طالبانو اسلامي تحریک راځي او دلته یو مشترک نظام جوړیږي، د هغوی سره د اندازې په د خارجیانو د اندازې په اساس باندې له 10,000 تر 20,000 پورې جنګیالیان لري، دا به ټول راځي. هغه څوک چې په اردو کې جذبې دي باید په اردو کې جذب شي. هغه څوک چې په ملي پولیسو کې جذب کېږي، هغه ملي پولیسو کې جذب شي. هغه څوک کادرونه دي، هغه د نظام په نورو برخو کې جذب شي. د هغوی ری انټیګریشن، د هغوی په نظام کې یو ځای کول، دا ډېر یو غټه پروسه ده. بل برخه یې دا ده چې کوم څوک چې استعدادونه لري هغه ته کار پیدا شي، چې استعداد د کار لري هغوی ظرفیت باید لوړ شي. څوک چې چا پسې نقصانونه رسېدلي دي هغو نقصان باید جبران شي. دا ډېر یو غټې سرمایې ته ضرورت لري چې ملګري ملتونه په مجموع کې د دې مسؤلیت لري چې د افغانستان د بیا آبادولو لپاره دومره سرمایه پیدا کړي چې دغه درې کټګوري خلک د طالبانو د اسلامي تحریک موږ د نظام سره یوځای کړو. اول هغه کټګوري چې جنګیالان دي، د اردو کې جذب کو او په ملي پولیسو جذب کو. دوهم هغه څوک چې کادرونه دي په نظام کې جای کو. دریم هغه څوک چې ضرورت دي تل لري چې نقصانونه یې جبران کړي، هغه ته دومره کومک وکړي چې دوی په پښو باندې ودرېږي، په نتیجه کې یو ثبات رامنځته
کړي.
هغه په فکر کوم چې طالبان اسلامي تحریک په دې چوکاټ خبره کوي.
مننه مجاهد صاحب. د افغانستان د سولې په ارتباط له ازادي راډیو ځانګړې خبرونه او ځانګړې په دې معنی چې د ازادي په څپو کې پروګرام مون نن هم د موضوع ته ځانګړې کړی دی. نظر صاحب، پوهان صفای هم د ټلیفون له لارې را سره ملګری شوی دی که دوی ته ورشو؟
بله استاد محترم، دوباره به برنامه خوش آمدین. پوهان صاحب، شبی
تشکر مون، سلام میتونم به خدا با هم میرسونم.
تشکر. خب این مسئله صلح سیب گپ زیاد است، خبرها زیاد است، اظهار نظرها بسیار زیاد است، مگم جزئیات موضوع هنوز به شکل قطعی معلوم نیست. سیب، شما این موضوع رو چه قسمی بررسی میکنین که بعض اشخاص هم مثلا تبلیغات هم زیاد است، یعنی هر کس هر چیز گفته میرن از این فرصت استفاده میکنن، منتها تا جایی که دیده میشه در آتش پس اگر نشه قوای خارجی هم میگن که ما نمیریم. خلاصه مطلب بسیب، شما موضوع رو چه قسمی میبینین و موضوع از چه قرار است؟
تشکر از سوال شما. های نظر، به نظر ما که امروز و دبی حالات اوضاعی که ما مطالعه میکنیم، وقت از این فرا رسیده که هم طالبان میخواهند که از جنگ بسطه بسطه آمدن و ممکن اهدافشان هم اگر کلش نه تا حد اعظم برآورده شده میتونه اگر اینا با پای میز مذاکره بنشینن. از این خاطر اینا با امریکایی‌ها اول مذاکرات هم میخواستن که از اونا تعهدات بگیرن و امریکایی‌ها هم میخواهند که عسکر خود واقعا بکشن، به خاطر از اینکه در این جدیگه کار نمیده و از راه جنگ اینا رسیدن به صلح را امکان ممکن نمیدانه. فلحاظا هم کسایی که در مقابل از اینا به سطح بین‌المللی اسلحه را ورداشتن و هم اینا در مقابل از اونا میجنگن، اینا هر دو طرف به این توافق رسیدن و به این فیصله رسیدن و نزدیک شدن که از راه مذاکره بهترین راه است که هر طرف امتیاز بدست بیاره و به جنگ دیگر نه بگویند و نقطه پایان بگذارن. به می لحاظ آقای خلیلزاد باعث نماینده امریکا برای از اینکه فاینالایز بسازه، نهایی بسازه همی مسائل، با طالبان روان شده و 6 روز مکمل تا درست پیش اینا نشستن و از گفته خود آقای خلیزاد که با بیچاری توافقات دست یافتن، اما باز هم در پکیجشان مطالب دیگه هم که استا با اونا راضی نشن و همه یک طرف نشن، اینا جزئیات فاش نمی کنن. منتها میمونه یک موضوعی که آتش بس ایران شوه و برن به طرف مذاکرات. من فکر میکنم که هم طالبا خوب موقف گرفتن و بالاخره فیصله معقول میکنن که با مذاکره مینشینن و هم طرف مخالفش که میفهمه که دیگه به زور و از رای جنگ نمیشه. فلحاظا یک توقع میره که در آینده نزدیک راه باشه و به طرف مذاکرات صلح و ای که با چی وقت با موافقت نامه صلح این مذاکرات به انجام او را حال گفتنم بتانیم، ببینیم که در جریان مذاکرات اینا با چی توافقات دست میابند.
پان سپای مننه. دلته د سولې په برخه کې چې یو اندیشنه له ځینو کسانو سره شته، هغه دا ده چې سوله په څه قیمت؟ مثلا د عربي متحده اماراتو په غونډه کې چې ازادي راډیو کوم راپورونه لرل، له پاکستانه د طالبانو دوه مشران تلل او له کراچۍ ګرځول شوي وو، بیا وروسته د دوهې په خبرو کې دوی برخه اخیستې وه. که چېرته فرضاً پاکستان دغو مشرانو ته اجازه ورکوي چې هلته لاړ شي او په خبرو کې برخه واخلي، خو طبیعي خبره ده چې پاکستان به خپلې ملي ګټې په نظر کې نیسي. او د ولسمشر اشرف غني له پرونیو خبرو هم دا معلومیږي چې ده وویل چې محمد یعقوب خان په څیر به د ګندمک معاهده بیا نه لاسلیک کیږي. که چېرته پاکستان فرضاً د ډیورنډ کرښې په ارتباط ځینې تضمینونه له افغانستانه وغواړي، دلته خو طبیعي خبره ده داسې شیان به هم وي، دغه به افغانستان څرنګه کوي؟ څرنګه به حاضری شي چې دغه کارونه ترسره کړي؟ بله،
زه فکر کوم چې یو تحقیق باید وکړو موږ د محض غوښتنو د پاکستان په مورد کې او موقف د طالبانو په مورد کې. موږ ته مهم د خپل طالبان دي. وخت چې دوی کېناستېدل مذاکرات ته غاړه کېښودله ورباندې ومانه، پس دیگه نو بیا نور توافقات بیا دی مذاکرات دلاره نه که درشی چه دی اطمان یو سرحت تاو رسیگی چه موافقه لسلیکی. مگر دا موافقت یو فکر کومه چه پاکستان هیس نقش نلری غیر دینه چه دا خپل حسن نیت وقی لکه چه اعلان کرده چه دا پاکستان ده چه دا خدا برسته وکره او طالبان دی مخالفین سره که نول میسته او دا منگه تا لوی برای همدنگه دای دا چه بیا پاکستان چه غواری چه نغواری دیوران لین بمورد که دیو افغانستان دیو بو بمورد که دا بیا دا مخاینده حکومت مسئولیت دا چه دیو گو سرا پاکستان دا خبری او که دی منسول دی چه را برقرار شوا پس لگه دا خبری مکه کهی. او که پاکستان اوست مکه دینه چه منگ موافقه دی سولی تا خپل طالبان رو سره ورسیږو، دوی د ډیورنډ لاین یا بله موضوع یادوي، دا معنی دا ده چې دوی سوله په لغته وایي او نه پرېږدي چې سوله راشي او بیا هم د جنګ دوام ته زړه ښه کړی دی. فکر نه کوم دومره سادګي پاکستان وکړي چې د سولې مذاکراتو کې دوی خپل ځان طرف کړي او ډیورنډ لاین په مورد کې چې یادولي وکړي. که د دوی ملګري که د دوی پلویان په آینده حکومت کې راغلي وو بیا به دوی همغه آینده حکومت سره سرمایه گذاری که خپل مشکلات با دی خبر رو دلار نخولهی.
تشکر پوهان سب صافی. اتمرس محترم شما شنیدین مهمانای محترم ما را شما چگونه میبینین مسئله رسید؟
آقای نظر ما میخواییم یک مطلب اشاره بکنم با این که 35 میلیون مردم افغانستان منتظر موقف دولت افغانستان است. شما گپای آقای خیلی زاد شنیدین که گفت که ما خود که دی طالبا به یک توافق رسیدیم و کلید صلح در کابل است، مذاکرات باید بین الافغانی باشه، به این معنا که شما موقف دولت عالی واضح بسازین. دولت در قبال اینمی مذاکرات چی موقف داره؟ ای برای مردم افغانستان هم گنگ است، برای سیاسیون هم گنگ است و برای جهانیان هم، برای طالبا هم گنگ است. با باور ما بهتری بود که دولت افغانستان موقف خود واضح می ساخت با امریکایی ها، چنانچه امریکایی ها خود دوست استراتژیک از این هستن، پیمان امنیتی دارن که در اینا حضور 14,000 نیروی امنیتی امریکا در افغانستان است و شما میبینین که پول که دولت امریکا بر افغانستان میده به میلیارد ها دلار میرسه. با باور ما اینجا باید دولت افغانستان موقف خود واضح و ثابت هم بر مردم افغانستان بسازه، امیال 30 میلیون نفوس افغانستان در یک مجهولیت زندگی میکنه، از برنامه سلاح اصلا خبر ندارن.
اتمرسف او بخشی دولت وایسه حیات هم تاکله ده دولست کسیز به چلور میرمنی هم پری ورزیات اکلی چه ده لطالبان سر خبری وکی او بل ده افغانستان جمهور رئیس پرون هم ده خبری وکلی سه دوی حاضر ده چه لطالبان سر لقید و شرط پرت خبری وکی او ده کابل پروسی که چه تیر کال ده فبروری پاتوشتمه ده افغانستان حکمت کم پیشنهاد طالبانو تکره و چه لطور لست با موبا سودا با و که آغا با و که نو تقریبا داشتن پا یو شکل واضح شویده، لیکن تر تو چه دوی دوار خواهی سر خبرو تکشه ننی داغ خبری مخته نشید لی. خو که ورشو سید اکبر آغا تا سید اکبر آغا مولوی سب ستاسو پا باور د سولی خبری کله کڅرنګ چې وس روان دي فرزن مخکې واوریدون کې هم دا پښتنه وکړه او دا پښتنه له جلال آباد په خپل پیغام کې دا پښتنه وکړه چې دغه تضمین چې امریکا وایي طالبان ورکوي چې القاعده بل افغانستان فعالیت نه کوي، دا تضمین څنګه څوک د دې ضمانت کولای شي؟ هم دغه د القاعده موجودیت چې د طالبان رژیم امریکایان وپرځاوه، یعنی لنن ولس کاله اتلس کاله مخکې چې کله امریکا له دوی غوښتل سي د القاعده مشر باید له افغانستان وباسي، د طالبانو مشر ټینګار کاوه چې دا کار نه کوي او امریکایي قواوی راغلي او د دوی رژیم چپکو. اوس چې اتلس کاله وروسته طالبان دې ته حاضر شوي دي، لیکن د دې تضمین په څوک کوي او څرنګه به یې کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از فکر کوم چې دا چې شان ته اشاره کوم چې هغه باره د تضمین خبرم په کې راځي. یو دا خبره چې تاسو ولا اشرف غنی په دا خبره وکړه چې د ګندمک معاهده باید امضا نشي، اندغه په شکل باندې امضا نشي. زه دونه ویلی سم چې اول صلح قرباني غواړي. اشرف غنی ته مناسبه خبره دا و چې ولسمشر دی او ټول خلک یې قدر لري، چې دی دا وایي چې د افغانستان موضوع کې دی قرباني ورکي او دا وایي چې د افغانستان موضوع باید چې په اسلامي معیار باندې خلاص شي. موږ د افغانستان خلک تسل کې نه نیوي یا سل په سل کې اوس مسلمانان دي ټول هغه په دغه اسلامي معیار باندې ډېر خوښ دي او چې دغه اسلام معیار وګرځو نه به د طالب ګیلاوي او نه به د اشرف غني ګیلاوي. هغه خبره چې هغه اسلام باندې هر څه وي اسلام هغه فیصله وکړي په هغه فیصله کې دی چا خوا نه بدیږي. دوهم خبره دا کوم چې موږ ملت لرو که اوس یو طرف ته وګورو اشرف غني د کم چا په دغه باندې دلته افغانستان ته رالي واک ته چې دی وایي د ملت یا لږ یا ډېر، خو ملت یادوي چې د ملت په دغه باندې انتخابات چې ملت منتخب کړم او ترالم افغانستان ته بای چې د ملت تواک ورکول شي موږ ملت لرو الحمدلله په ملت کې شو علما لرو ش قومي سپینږیر لرو او ش استادان لرو او ش دلسوز خلک لرو چې په دغه حال باندې راځي نه دي په افغانستان کې نو په نورو شیانو کې موږ د ملت څخه خواهش کوو چې موږ ته یو څوک منتخب کړو هغه په دې باندې پچی کې په دې ځای کې دي ملت تواک ورکول شي ملت پر اولاد شي هغه موضوع به اصلي بین الافغانیسي یعنی اوس کوم اصلي خبر ته وګور لکه ته چې مخکې وویله چې دا د 12 کسه برج مشورتي جوړ شوی دی نو دا بین الافغاني د مذاکرات کولای شي بین الافغاني دې ته نه ویل کیږي چې د یو طرف خلک راولاړ شي یو څوک وټا کی هغه بیا راولاړي مذاکرات کوي نو موږ دې ته
نو مولوی صاحب خود طالبان هم خپل کسان ټاکلي مولوی صاحب محترم یې خو هم څوک کسان ټاکلي دی خو دې خو هم امدا خبر به او بشي او بشي امدا خبر به مجاهد صاحب ته راځي کوچی آیا د سولې شورا خپل هم د ملت استازیتوب نه کوي مجاهد صاحب
بله جناب علي د شک نسته چې د سولې عالی شورا د ملت په هغه فیصله باندې راستوي چې په 2011 کې جناب کرزي صاحب د څلور ډیر ولایتونو نه مشران راوښتل تقریبا 2013 کې د یو غوښتنې فیصله وکړه کرزي صاحب ته اختیار ورکړ چې تاسو د سولې شورا جوړ کړئ چې هغه به مخالفین وسلوال مخالفین سره خبرې شروع کړي په بنیاد باندې د سولې عالی شورا رامنځته سره د سولې عالی شورا په چوکات کې د نن د څه شخصیتونو رايو جستوي دي د هر پرګنی د هر قوم د هر سیاسي اړخ د هر ژبې چې د دې استعداد لري چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د اسلامي تحریک ترمنځ د سیمې ساتت وکوي چې په نتیجه کې په افغانستان کې په اسلامي بنیادونو باندې محکم مضبوط ولال نظام رامنځته شي او په عین وخت کې د بین المللي ټولنې سره دومره حسنه روابط وي چې دوباره بیا وکړای شو د غوران ویجار افغانستان نه یوازې آباد کړو بلکې په اقتصادي لحاظ باندې موږ د خپلو اقتصادي منابعو هم درسته استفاده وکړو
مننه مجاهد صاحب نظر صاحب
بله خب
ورورو خبرونه ورستیو
تشته کی جو سه بریم از او خاطر آقای اکبر شما آخرین سخنانتان بگوین جنبندیتان بکنین برازی که هنوز بسیار موضوعات جزئیات معلوم نیست منتها در بین مردم افواد بسیار زیاد است یعنی یک قسمت مردم از حال به ترس شروع کردن میترسن که طالبا باز بیاین و یا رقم چینکاری بکنن و دخترها را در مکتب نمانن و از این قبیل مسائل چطور خواهد شد و برازی که کلگی خدا عالم معرفی میکنه و کلگی شریعت مدار معرفی میکنه مگر بسیاری از اینا اصلا از دین خبر ندارن مثلا یک دو سوره را یاد دارن بسیاری خود مثلا در اطراف و اکناف افغانستان خود ملا اعلان میکنه در حال که خودشان از دین خبر نداره دین هم یک از خود رتبه باید داشته باشه از خود یک تحصیلات داشته باشه فاکولته را بخوانن یا دیگر بکنن که بعد از او راجع به دین گپ بزنن از او خاطر در این شرایطی که ملاهای ساختگی بسیار زیاد سرکی باید اعتبار شوه محترم مولوی صاحب سید محمد اکبر آقا در این مورد هم نظرتان بسیار خلاصه بگیریم سید
بسم الله الرحمن الرحیم زه فکر کوم چې د ملت کې هغه شملایان هم معلوم دي او هغه ملایان چې کم درجه علم لري هغه معلوم دي هر چاته معلومی دي نو او دا نه معنی چې یوازې ملایان ته موږ اختیار وکړو بلکې دې ته ضرورت شته چې د ملت نور خلق چې هغه په قوم کې رسوخ لري او سپینږیری استادان ضرورت شته چې د پمتنو استادان وي او دا چې د اړې طبقې خلکو ته ضرورت شته هغه کولای شي چې بین الافغاني جوړه په افغانستان کې وکړي طالب به اعتماد و باور باندې وکړي او حکومت به اعتماد و باور وکړي دا ډېره لږ خبره ده چې طالب هم خپل خلک لري د جوړې دپاره برج مشورتي لري یا کمیسون لري حکومت هم کمیسون لري خپل په مابین کې بیا ثالث بالخیر چې دوی راولاړ شي جوړه دي وکړي دا د امکانه وتلې خبره ده او دا خلک به زما په فکر باندې هغه تضمین هم وکی هغه خبره چې تاسو یاد کړئ چې طالب کڅنده د تضمین خبره دې راغله چې امریکا د خپل ځان ملامتوینه د افغانستان وځي نو طالب توای زه په دغه نسبت راغلی وم چې په پلان کې تاریخ باندې تاسو القاعده او نن دغه القاعده ته دوری کوي بیا به زه د افغانستان وزم خو ما فکر ونی وز القاعده موضوع هغه ټول د افغانستان سیاسي د افغانستان چې کم حد چې خبرم د القاعده او د نور خلکو وجود د طالب سره نشته نو البته کچيري وي بیا دغه بین الافغانی خلک چې د جوړ د پاره راجم شي بین الافغانی جوړ د پاره هغه خلک دا کولای شي چې تضمینونه ټول د دواړو طرفو کڅ شي من سره دي د تضمینونه وکي او د دوی په تضمین باندې هغه تضمین مشرم دي هغه شان چې د طالب ته دی وایدا مکه هغه دی به چې طالب ونه کې دا تحمیلیم دی چې کولای شي دا ملت پی چې د ارچا شاته ودری هغه شی اسری کامیاب کولای شي چې ارچا په دې په تاوان باندې ودری د ارچا په مقابل باندې او دغه چې ودری هغه سړی نه بده کولای شي نو زما فکر باندې دغه بین الافغانی په دغه رقم باندې چې ملت افغانستان راځي مسی نو ارسب پرسی او د افغانستان موضوع د افغانستان مشکل به ډیر آسان باندې خلاص
تشکر صاحب خب مجاهد صاحب شما جنبندی بکنین صاحب که حراس مردم عزیز که نظام باید قوی باشه و هر کس به یک ایدولوژی صاحب است او میخواد به رقم خود به نفع ایدولوژی خود کار کنه یک نفر به نفع جیب خود کار میکنه هیچ کس به نفع افغانستان فکر نمیکنه چطور شوه که صاحب یک نظام بسیار قوی شوه و کل ما در اطراف یک بیرق زندگی کنیم اگر یکی دیگر خوش هم نداریم حداقل به نظام خود وفادار باشیم مجاهد صاحب
ما په ابتدا کې دا ویل چې موږ ټول دي بحران ټول خو د افغانستان حکومت دا کړی طالبان اسلامي تحریک ده او کدلته هر څوک هغه د افغانستان ته ملاتړ باندې راغلي دي د افغانستان اولیا منافی هغه په نظر کې ونیسي چې هغه د موږ افغانیت ته او اسلامیت ته د موږ موجوده قانون اساسي اوله دومه درېمه ماده په دې مملکت کې اسلامي شریعت تضمین کړی ده چې هیڅ قانون به د اسلام د احکام او د معتقداتو په خلاف نه وي په یو سلسله ماده کې فصل تعدلات کې وایي چې هر ماده قابل تعدیل ده خو دا قابل تعدیل نه دي ولې دا شرط مادي پات سوی دي راځي چې په عمل کې پیاده کړو اوس د دې وخت راغلی دی چې هم د طالبانو اسلامي د افغانستان حکومت ته هم بین المللي هغه ملګري چې غواړي په افغانستان کې ثبات رامنځته کړي یوازې د افغانستان د اولیا منافیو په چوکاټ کې په اخلاص او صداقت کې سره یوځای شي که یو په بله خوا باندې اشتباهات او شکوک لري زما په عقیده کې په د سیاست په ډګر کې اشتباهات او شکوک رامنځته کول د ملت په ګټه باندې نه دي بلکې په ایماني پاندې هغه سکارونه وکي چې په نتیجه کې په افغانستان کې جنگ جګړه پای ته ورسیږي او د سیاسي حل لار رامنځته کې چې په یوه کې بیا دائمي ثبات او ټیکاو رامنځته شي دا وخت سره غلیدا او د فرصت نه باید ټول خوړی ګټه پورته کړي او باور لرم چې لږ اخلاص موجود وي صداقت موجود وي او د سیاسي ګټو نه تیرېدل موجود وي له ګروهي ګټو نه تیرېدل موجود وي اوس موږ کولای شو چې په افغانستان کې باثباته نظام رامنځته کړو
بله من نه مجاهد په هم صفه ستاسو په باور مجاهد صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې باثبات نظام رامنځته کولای شو د سولې په برخه کې کچرته سر لووسه د نظام د رامنځته کولو په برخه کې خبرې کوو نو فکر نه کوي چې افغانستان پاخه پیاوړي سیاسي ګوندونه هم نه لري د افغانستان کې د نن ډلې دي د طالبانو ډلې ده د نور د جنګسالارانو ځینې ډلې دي که خبره د نظام د رامنځته کولو وي نو دغه ډلې باید په خپل منځونو کې سره کښېني او که دوی سره کښېني آیا داسې یو حکومت به رامنځته شي چې هغه د افغانستان ثبات تضمین کړي
خبره خو دا ده چې یو شی چې ثابت دی چې طالبانونه تر اوسه پورې بیا هم په خپله قومانده په یوه قومانده دي او چې وایي سوله غواړو هیڅوک یې نه وایي چې نه غواړو او که وایي جګړه کوي هیڅوک یې بیا نه وایي چې جګړه نه کوو نو هغوی اوس معلومیږي یو موټی دي یا یو موټی شوي دي یا خبره یې د سولې چې وړاندې کړې ده دوی کې کوم مخالف نه شته مګر خلیزاد خبره دننه په افغانستان کې لوی عیب چې وجود لري چې اجماع د ملي وجود دلی که دولت د افغانستان حکومت د افغانستان همدغه اوس هغه فعالیتونه په لار واچوي په ډېر سریع صورت سره چې ټول عذاب ټول تنظیمونه ټول سیاسي شخصیتونه او سمتیزم نه د مذهبي اختلافاتو نه د ژبني اختلافاتو نه د امتیازاتو نه د افغانستان د رښتینې ازادي استقلال او آرامي په خاطر باندې سره لاس یو کړي یو خوله یو لاس شي همغږي شي چې طالبان پوه شي چې زمونږ په مقابل کې هم زمونږ ټول افغانستان د ملت سره ولاړ دی نو هغوی به هم بیا په اصولو موافقه وکړي چې اوربند وکړي جګړه دوام ونه کړي او ټول مسایل د خبرو د لارې نه حل کړو دا چې نظام بیا دوی راولي هغه پیشنهادونه چې آئنده پارلمان وکړي لویه جرګه به راځي په لویه جرګه کې به طالبان هم شامل وي هر شی چې د افغانستان په ګټه وو په هماغه باندې به صحت وي.
بسیار زیاد تشکر پوهان سیب. خب اتما سیب محترم، سخن اول هم از شما بود، تقریبا حال آخرش هم از شما یک جنبندی اگر بکنین، مخصوصا در مسائل صلح که ایره ما شما مذاکرات صلح یک موضوع بسیار مشکل است، یک امتحان بسیار جد مشکل است که کل ما با او رو برو هستیم. در این شرایط باید از منافع ملی ما کل ما دفاع بکنیم و در پشت منافع ملی ما کل ما اتحاد کنیم. استاد شایم سیب، این موضوع چطور خواهد شد به مخصوصا در این اواخر سیب بعضی از اعضای مختلف چپ خود میگیرن، یعنی حمایه نمی کنن از مذاکرات صلح؟ آخرین تبصره شما رو بگیریم که بخیر یک چند دقام وقتر استودیو رو ترک کنیم سیب.
تشکر ظریف نظر سیب. به نظر ما این میکانیزم صلح قدر ساده هم نیست که دوستای با فکر میکنن که سبا یا یک با بعد کشور همه چیز گل و گلزار خواست شد. بر صورت یک بحث نفسگیر، بحث طولانی با جزئیات بسیار وسیع، ضرور است که این وسائل مورد بحث قرار بگیره. چیزی که من بخواستم با او تماس میگیرم این بود که هیچ مذاکره در مورد صلح افغانستان منفی دولت افغانستان بوده نمیتانه و نبایدم باشه. اگر با انتگریشن میخواییم و یا کسایی که بیرون از دولت افغانستان و مخالف هستن اینا با هم میاین و با دولت یک جا بشد و نظام قبول بکنند و ایروی دستاوردار بپذیرند خوش بیان، ولی اگر طوری باشه که ایدا سر از نو یک خط نو یا یک صفحه نو میگوشن، این مسئله به بنبست میرسه. به خاطر ازی که امروز قوت های در داخل افغانستان هم هستن که با چنین تغییر بنیادی و افراطی که ممکن است داینده صورت بگیره یا بیا با او مخالفت میکنن. کشورهای منطقه با فکر میکنم انوز موقعشان معلوم نیست. شما بیالی موقف روسیه را نمیفهمین، موقف هند را نمیفهمین، موقف چین را نمیفهمین، موقف ایران را نمیفهمین، موقف کشورهای اروپایی را در قبال اینمی مذاکرات نمیفهمین و گنگ است. هدف ما این بود که دولت افغانستان ابتکار به دست بگیره، خود در گوشه نبره. این مسئولیت دولت افغانستان است تا از سر روشت 35 میلیون نفوس افغانستان دفاع بکنه، از حقوق از این دفاع بکنه در هر نوع مذاکرات و طالبا
تشکر همینجا حتما سه محترم
دولت افغانستان مذاکره بکنن.
بله حتما سه محترم بسیار زد تشکر. منتها تا این موضوعاتی که شما گفتین معلوم نیست معلوم شوه، یک آتش بس به خلم ضروری است که به نفع کلگی است در افغانستان. با امید یک آتش بس بعد از او راه های حل خود به خود انشالله پیدا میشه. بسیار زد تشکر محترم آقای محمد اسحاق اطمر، کارشناس مسائل سیاسی، استاد پوهان ودیر صافی، محترم دکتر کمال صادق که در قسمت اول با ما بودن که معین جوانان وزارت اطلاعات فرهنگ بودن، و همچنان محترم مولوی صاحب سید محمد اکبر آقا سابق رئیس جیش مسلمین، همچنان محترم آقای عبدالحکیم مجاهد معاون اول شورای عالی صلح. از اشتراکتان یک جان تشکر. البته ما کوشش کردیم با خپلواک صاحب صافی ژورنالیست و معاون تلو نیوز هم ارتباط برقرار شد و تلفن جواب نداد، و امروز از همکارای ما که در نشو بخش از این برنامه با ما همکاری کردن آقایان ویس کاکل، طاهر روشن، شمشاد زدران، عبیدالله عبیدی هم یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان یاد دارن. در برنامه روز جمعه ولایت به ولایت به ولایت هرات میریم. خدا حافظ و ناصرتان.